یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړې توګه افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد وی له ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وان قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خپور شوی دی او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات یې پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې کیږي، د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی، خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شوو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړې دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریب مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توک می وګړیو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبه پر خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغه تر روسیې د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونو امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in that country.
سره سالی په افغانستان کې د طالبانو ترګواش وروسته ژور اندیشنه څرګنده کړي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره و لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
پخوست کے دسول لپاره د مشورتي جرګې غړي غوړه شول.
مقتد دیرش کسان سهامیات نور کل چی و چې بدا کې دیرش فیصد خزی وی نور سړی وو.
په کندوز کې د ریډي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالۍ څخه د کلو باندې څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندې رسوي. د غزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سماره زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو. یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداري ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنګ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سره صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشته مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزا می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانان باشد.
سره صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغه ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سره صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned.
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګڼمیشتو سیمو کې عملیات وشي، ډیر خلک ټپیان شي یا بې ځای شي، په دې زموږ اندېښنه ده. او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سره صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پیښیږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمه ته ورزی او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیکدوي نو دوی سره دی شریک کی چې امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سینو چې له کابل د سرسلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سرسلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولې دي چې طالبانو د نړیوال مؤسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوي د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې تخپل دیرشتنه استازي ورو پیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې تخپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنځم ورځې مازدګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بی خبری ناست پر مهال ویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لري او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی ویل د سولې د عالی شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دیرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
موږ د 13 کسان سهمیه ورکول شي و چې بدا کې 13 فیصد خزی وي نور سړی وو. دا ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی وو او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته و کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې درې، صبرای ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او مساخیرو ته دوه دوه، همدارنګه سپیری، قلندر، گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزه اوسیدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستولو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تامین شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسولي چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2.5 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالستانو او د شعر او ادب د مینه والو کوربه وو او د دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ورځې د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هېڅو چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران موږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی چې مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لښ تر لږه 14 کسان وژل شوی دي. دا چاودنه د کوټه په شیمیشته سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وشوه، او د راپورونو له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له دیرشو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا چودنه هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لاری یا ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلی دي او ټپیانې روغتون ته لیږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هیواد ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نکړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکلسب، معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوی دي؟
چاودنه د کوټه شیه هزار میشتي سیمه هزار گنجی ته نږدې د ترکاری په مارکیټ کې شوې، او د پولیسو یو چارواکي چې د جکپورای چارواکي دی عبدالرزاق چې مهم له پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیهګانو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس
دا بمی چودنہ پر سبزی منڈی کی شوی چے پر نتیجہ کی تردید مزماد معلومات لمخی شپارس کسان وجل شوی. پر وجل شوی کسانو کی ات ہزارگان او نور کسان او یو ملیشا پولیس، او پر ٹپیانو کی ہم پر ہزارگانو سربیرت سلور ملیشا پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی چار لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاور ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیلې وسله والې ډلې فعالیت کوي، خو دا ایالت تر یو حده د بلتونپالو بلوڅ وسله والو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب، په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړې دي.
بله تکل صاحب، پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوې دی، ډېر کله مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلی دی، او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوی بی. هم دست
تقریبا په ټولو مواردو کې هم دغسې و، یا داعش و، مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه و
نور افراطیانو
لشکر جنگوی و دغو په څیر دغه سنی افراطی ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه، د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت هم دی ډلو منلای.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دی ویل.
تر اوسه پورې څه نه دی ویل
شي. مننه.
ستاسو له پیغامونو
سید عبد الله افغان کندهار څخه تاسو ته پاړی کیم. دا د ماري پوزار چې دا له پوسلی په لور باندې له لوري دی دا لري دی پر ځای پرې فل او دی د غټونه پرې دی بیا چې ګردان مو سپیږي نو دوه لسکاله مکتب وای د پلار د مور ده بنې کوم فلم بنګر دی په خريش چې شلالي اخره نتیجه کې بل څه نه راځي ځکه چې د خپل ټلیفون وشه کې وژو ته چې ویل یو کټې به نه به ما هم د څه کتل نه به خپل زو ته کتل نو دا دې سپریکل دا پر دې به څنګه وي چې باید و پالل شو. ایمان دې ته جوړ شو لري چې اکل په واسطه سره تمه شي ما شکایت دا چې دا په کې دې راته باندې دې فارتا سې یو رپورټ نه جوړوي نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې ډېر ډېر رپورټونه جوړوي، خصوصا دا یو څو وخت دی کې وخت دی همدې بند موضوع ته دغه خبرې اله ډېر وخت دی بند دی وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور کانال کش شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړي چې په لنډو راته ولیکي خپل نوم او خپل ځای. دعا او سلامونه او دا شان چې تاسو لیکي هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرښه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشي لوستلی او ستونزه رامنځته کیږي. بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې زموږ اس ام اسونه نه لولي. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخه کړو، د نویو الکترونیکي موټرو په اړه به تفصیل له عصمت څاروانه واورو.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 پوري به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پوري مزل کولای شي. فورد د خپل دغه موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشو ده. ویل کیږي چې شای فورد تر 2000 پوري د خپل الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنی نه ده چې د خپل الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې دې ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پوري به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتره پورې کار کولی شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیا او د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغو موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو ل 340 کیلومتر تر 440 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو شارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغو موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل شې اقدام دی دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پر سر صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسد الله اندړ د میزان لول سوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسیږي شي او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ د خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي تر هغه تو سو دښمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي او بیا دای د کوټې پیښه ته اشاره کوي چې دای وشه بیلګه ده. شفی جان زدران د خوسلانه تر شاکوټ ولسوالي څخه پر استولې اس ام اس کې وی خورا پیلي موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوسډبو سپیو غم خوړي چې خلک یې لستونو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان روره خلک دغه سی وړې ستونزې باید په خپل هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څنګه هواري شي. بشیر حبیبزی د ازر ولسوالی کلی کې کچرته خارجان له افغانستان او نوځي طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبد الله لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په لغمان کې هوا ډیره شسوي ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې زمرايا زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انتخاباتو د بودیجې مسله چېرل شوې ده او د انتخاباتو یو امنی یو تخنیکی موضوع باندې هم بحث شوې ده. دولس په جو دیرش دقیقې دي مخکې تر دې چې زمرايا زم حق پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه لرسوان مراد څخور.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د افغانستان د سولې د مسلې او په دې پروسه کې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبان لخوا د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دې ډلې لخوا د تبلیغاتي جګړې برخه ده. طالبانو نن په یو بیان کې چې په 50 ژبو خبر شوی دی د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان یې خبره کړه. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د اورسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شو خلکو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن یو 14 لک تر لږه 14 کسان وشل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي او 216 شپته نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چیر روانه جرمیاش کې په فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندی کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون شپږمه هغه ورځ ده چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1.5 لک سرتیری د نورماندی سواحلو تخته شول او هغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه.
مارایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس دالشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي ار سیستمونو په اساس د انتخاباتو تر سره کېدو ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې په دې اړه لاندې معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه وو سی هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات تر سره سوي دي کډ ولایتي شورا ولسی جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو هغه په اس ان ټي وی سیستم تر سره سوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالېږي. خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي ار ته واوخت. په ام ډي ار سیستم کې رای له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالېږي. د ام ډي ار سیستم کې رای حوزوي وي. کله چې په یو حوزه کې ډیر کاندیدان مساوي یا کم رای تر لاسه کړي د نورو کاندیدانو رای ورته انتقالېږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې د ونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي ار سیستم تر هغه چمتو کړي او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارل ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې لابلابل موضوعات تو سربیره په همدې هم غږیږو. خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زمانو نیمه صفی ده زه د ماسل د حقوق د یو خصوصي پانتون زمو په نظر باندې د انتخابات چې کېږي د اس ان ټي وی د ډیر ښه پروسه ده، د ډیر شفاف ده، ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوی کوي او هغه کس چې رای نیسي دغه رای مقابل په هغه باندې مخامخ ځي. او دغه بل طریقه چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی چې یو چا یو رای د بل چا په هغه باندې انتقال کوي، هغه زمو په نظر څه هغه شفاف هم نه ده، ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بل کس چې برای مونږ سي دغه رئیس ده و هغه زما په نظر هغه لمنځه ځي، تخلف په هغه باندې ډېر زیات راځي او هغه هم اصل دیموکراسي کې نه ده چې یو چاره بل چاته ورکوي. دا ډېر زما په نظر باندې ښه نه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه درې انتخابات انتخابات چې موږ په مخ کې لرو، لکه چې انتخابات ریاست جمهوری ده، انتخابات ولسی جرګه ده او شورای ولایتي ده، په دغه باندې چې دغه اس ان ټي وی وشي، دا ډېر ښه شفافه او با اعتباره پروسه به وي.
امیر رمزایم دی حقوق محصل. اس ان ټي وی او ام ډي ار بهترین طریقه چې ده اس ان ټي وی ده، په دې خاطر چې اس ان ټي وی کې چې ده صحیح ده ک رائے محدودیږي، لیکن دغلته چې ده د ډیرو معاملو څخه ډډه کوي، څوک نه پریږدي چې معامله وشي. اما که چېرته قابل د انتقال یا ام ډي ار وي، په دې کې کېدای شي چې دغه کوم ټیمونه نور دي د بازي منافعو په خاطر د نور سره ائتلاف وکي او دغه رائے هغه ته ورکي، یعنی بیا دا معنی ورکي چې یو سهامي شرکت غونتی یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکړي، او هغه کم خلک چې یعنی په دې ټیمونو کې ندي، هغه خلک که شایسته وي، که هر څومره تحصیلات ولري، یعنی که څومره د خو کورنۍ نه وي، نشي کولای چې د قدرت لاره پیدا کړي. نو دا قدرت همدغه څو محدود شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدي او د خلکو رایې اخلي، او کچیرته دای کامیابیدای شي خو که نشي کامیابیدای، هغه امتیاز چې کوم دای کامیابیږي یا کامیابیده، کوم شی چې دای په نظر کې لري، هغه چې دغه رایې ورکي بلته هغه منافع بیرته چې تطبیقیږي، هغه منافع ته د لاسرسي پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو، د خلکو نظرونه مو اوریدل. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د بودیجې نشتون او نامنې تر ټولو سترې اننګه باندې دي. په دې اړه مو د ولسی جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړي دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو څوک بحث ته چمتو نه سول.
مروه جان، لومړی پوښتنه له تاسې نه پیلو، که تاسې د جمهور ریاست د انتخاباتو همدارنګ د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، څونه پرمختګونه سوي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، موږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضر ملمنو ته، کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همدارنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکنو لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو، او درو په همدې باندې بحث کوي. همداونه دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالی وزارت ته ورولېږله، او موږ منتظر یو چې د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي او رسلغنه دوی کار پیل کړی په رسمي توګه. د بایومټریک لپاره کمیټه جوړه شوې ده چې بایومټریک باندې کار کوي. کوم بایومټریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي، مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري، ځکه په تیرو کې په تیر ټاکنو کې موږ د بایومټریک له دسکا سره ډېرې جدي ستونزې درلودې، هغه سره لدی چې موږ ته مرسته ونه کړه. د سر درد هم سمکته، او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي و چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي و چې لس ګوتې په دې کې کارول کیږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده، ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي، او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو، بیا نو محلونه ډېری کی مرکزونه باید ډیر سی، هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرور ده، ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نوینو. لبلې خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي، خو د قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکن لپاره 140 ورځې مخکې د ټاکنو ورځې څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کوم ستونزې نه لري، تر څو وخت ډیر پاتې ده، خو جدي کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په غبن کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کیږي، د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کیږي، چې د دې جدي مخنیوي باید وسي. همدغه موارد دي، او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همداونه د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانیږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل شوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل، د میدان وردګ، بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېرې جنجالي دي، په هغه څېړنې روانې دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي، او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې وروستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی د تل په څېر بیا هم حاضر نه سول. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم با افغان سپتا سیتا صابر سپتا مروجان تا اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډیره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوزات په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب سول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وادي وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی سي انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله دا انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې سول. چې د نوي کمیشنرانو په راتګ سره وعده سوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی. ځینې مهم پوسټونه دي، نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسې ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقې ته رسیدلي وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي او تیر او څو ورځې وړاندې هغه وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمې او شی چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي، اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتو کې کولی شو موږ تاسې ډېر زیات مخکې ولاړ شو. نو دې ته په کتلو سره بیا هم تو انتخابات کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پروسه بشپړه
کړي. یعنی هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه وو چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمیشنرانو ته په همدې موافقه وکړي. هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډ مپ جوړ شوی دی، ویل سوي دي چې فرض مثال په لوایحو کې به تغییر راځي، په طرزالعملو کې به تغییر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرزالعمل د دواړو هم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې لخوا جوړېږي، هغه لا تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړې. دوی وویل چې تحریري امتحان د اداري اصلاحات اخلي او تقریري امتحان بیا د کمیسیون اخلي. هلته یو طرزالعمل جوړ شوی دی،
یعنی د دوی لخوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات ادارې ورسره په دې اړه باندې موافق دی که نه دی موافق، هغه بیل بحث دی. اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم، یعنی ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه به په څه رقم کېږي، نظارت کېږي. لا هم تر اوسه پورې، ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان و، دا د هغوی تشویشونه و چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنی د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې سوې وې چې د یو نوماند په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړې ده، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکې ځي، متاسفانه هغه نه ده سوې په مخکې نه ده تللې. ویل تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې ستونزه هم حل شي، امنیت ستونزه هم حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ښکاري.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کېدای شي د انتخاباتو پر وړاندې د ملي پروسې په توګه ورته وکتل شي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او که سوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډېر زیات مهم دي،
کوم ته باید کار وشي
او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه یو پروسې دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو تحفه نه ده چې موږ تاسې څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسې په میز باندې کېږدي. دا تاسې صلح ده، دا تاسې صلح. صلح هم ډیر زیات کار غواړي د دې خلکو ذهنیت. دا کوم خلک چې اوس د حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بیرته راتګ په عمومیتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادګي ښودلې ده چې دوی د افغان دولت سره کښېني، د افغانانو سره او خبرو ته. د ما په نظر باندې انتخابات هم ډېر زیات مهم دي. اهمیت یې په دې کې ده چې موږ او تاسې دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي. چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. مونږ تاسو تجربه لرو، ډیر وخت هم نه د تیر سوی، تقریبا یو شل 25 کال مخکې مونږ تاسو د برخلیک سره لاس او ګریوانو. بل اخره د ملل متحد په منځګړتوب باندې
دا کار وشو. خبرونه برداشتي چې برداشت کیږي چې دواړه ملي پروسې د هم د انتخاباتو ته کاروس په خپل وخت باندې هم د سولې لپاره کاروس. خو کچېره صلح کیږي او شرط هم دای چې انتخابات به کیږي، لسره به کیږي یا د ستم بنوي کیږي، بیا نو انتخاباتو نو صلح مهمه صلح
د ما په نظر باندې. اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې کومه څه وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوری انتخابات، د ولایتي شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډیر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنی باندې، اول خو هغه مدرک چې مونږ او تاسو د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده، اول باید په دې باندې فکر وسی. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توضیح کیږي، د پخوانیو سټیکرو د شان استفاده کیږي. که چیرته له دغو شان نه استفاده کیږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي، یعنی حتی له دې انتخاباتو نه دا کوم چې تیر شول دینه به هم بتر وي. او که چیرته د دې لپاره یو ډیر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخب کې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې کوم معلومات چې مونږ او تاسو لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو او د طالبانو په منځ کې دي هغه تقریبا نهایي شوي دي. چې خلیلزاد صاحب هم څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کیږي، درېمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربند ده. نو دوی ویل چې دا ډیر نږدې ده په دې وخت کې، او مونږ او تاسو به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربند وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې په هغه تطبیق باندې کوم تاثیر، یعنی کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي چې مونږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنی ده چې د طالبانو نمایندگان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هر قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف سي دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډیر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته راجع کیږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضریږي. دا نوې سیاست پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ولاړ نه شي، رسنۍ دوی ته ور شي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، بل د امنیت ستونزه ده. که په د وروستي معلوماتو راکړي، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل شوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال ځواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای شي چې بیا شپږم د میزان نقصي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ ور نه کړل شي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم دا
چې بودیجه چمتو کوو.
د دغې بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکنو لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي، بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کیږو. او بل هغه ستونزه چې شاید ټاکنې وځنډوي او اندېښنه خلک ترې لري، هغه د سولې خبرې اترې دي. چې داسې نه سي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو، ځکه سوله هم موږ ته مهمه ده، خو ټاکنې هم یو وسیله ده د سولې د همیشه د راتللو لپاره. بله مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده، چې یو طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته ورلېږلې ده، او دوی به د یوې شفافه او ښه ازموینې په ترڅ کې به دا کارکونکي دوی استخداموي. موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي، تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای شي. نو دا مسله از موږ نشه مشورتي ناست دوی سره دوام لري د بودیجې نشټون په جزئیات سره د بودیجې د هغه مسایل چې په کومه برخه کې بودیجه چی شي لپاره پکار ده د طرح د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړل اوس چې دا د افغانستان حکومت د طلبای کویلې سی او کنه موږ هم منتظر یو ځکه بودیجه یو له مهمو اصولو څخه ده په تیر ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د هغه هیوادونو چې موږ په شاوخوا کې دي د دې په تناسب باندې څو برابر موږ مصرف کړی وو خو بیا هم نتیجه یې سم نه وه راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسی کولای ټول شان سم کړي د ډیری مواردو کې زیاده خلا ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو د حکومت هغه بې توجهي هم نه پاملرنه او د هغه نهادونو چې دوی دنده ده مثلا امنیت مسله مثلا د بودیجې مسله چې دوی طرحه ورکړله اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري د دوی د اتهام مسله ځکه دغه کسان چې اوس دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نه ده معلوم خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا وه چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي ځکه عملا موږ وینو چې همدغو احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې لهدغې لړۍ
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لیست نه اعلان شوي هر ډول حرکات کمپاین نه شي ویل کېدلی حبیب صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون تعدیل څه نوی قانون رامنځته څه په قانون کې داسې یادونه شوې وه چې د یو میاشتې په اوږدو کې به د اس ان ټي وي سیستم امډیات ول تر ها جمهور ریاست توسط پر تر څو پر کابینه کې دا تصویب سی خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې راتلونکي انتخابات د ام ډی آر په سیستم سره وشي په قانون کې دا شدونه سوي و چې د ولایتي شورا او همدارنګه د ولسوالۍ شوراګان انتخابات به د ام ډی آر په سیستم سره کیږي خو تر ها جمهور ریاست سپارل سوي ده دلته انتخابات کمیسیون وایي دا کار موږ نه سکړای په لومړی قدم کې دلته قانون نقص نه قانون ماته من تر په لاندې نه سپدي اول پړاو کې
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص و دی د اول ورځې نقص و دی بیا په کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه ویلي چې دا شپږم میزان دا هم ډیر زیات دقیق نه ده چې دوی د ټاکري تر سره کې بیا قانون نقص کیږي په ډیری مسایلو کې قانون نقص و دی د ام ډی آر او د اس ان ټی وی سیستم د ام ډی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزاب پورې تړاو لري یعنی احزاب پغې کې کولای سي فعال رول ولوبي بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو ځکه د احزابو د تقویل لپاره کېدلی سوی چې لس کاله مخکې یا د ډیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د دیارلس سوه دوه اتیایم کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو هلې ځلې سوی وایي باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وایي هغه تقویه سوي وایي هغوی دپاره کار سوی بیا موږ د ام ډی آر سیستم نه استفاده کړی وایي بدبختانه چې دا نه لرو او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول زه دا منم چې د راتلونکو ټاکنو لپاره دا ستونزمن حالت دی یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپله کوایم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کوو ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یستو د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی ترڅو خلک په دې پوه سي ارزښت باندې د دې پوه سي نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده عملي لحاظ دا چې قانون کې یادونه سوی باید وسی نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دی ورته آماده تر اوسه پورې نو دا حکم دی اکثره مسایل همداسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظه ستونزې سره موږ مخامخ کیږو نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص سوی دی او قانون له مخکې نه پیشبینی سوی نه و چې په کوم لارې حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي سي
مرواجان جواب کړي ها کومې ستونزې وي چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډول
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطرح کړي دي چې اوس ولې په شپږم د میزان د ولسوالۍ شوراګانو ټاکلې ولې له اجنډا څخه وتلې دي زه د دوی له دغه حرکت څخه هرکلی کوم ځکه صادقانه راغله دوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نشو مدیریت کولی
دلته یو بل ستونزه مو د مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم ملته ډیره زیاته جدي و مطرح ده
هم د کاندیدانو نشتون هم د دغو ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه یعنی په یو وخت کې په یو ورځ څلور ټاکنې ترسره کول موږ په دې پوهېدو چې دوی ته ستونزمند کار ده خو دا چې راغلل صادقانه د افغانستان د خلکو سره دا مسله شریکه کړه زه فکر کوم دا ښه ده په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالۍ شوراګانو نه ترسره یعنی ټاکنې نه ترسره کیږي ویل چې په شپږم د میزان له دغو درېو نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې هم تر سره کړو ځکه دا له تخنیکی لحاظ چورته وګورو دا کوم ستونزه نه لري خو له سیاسي لحاظ ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولی ځکه دا په اساسي قانون کې راغلي دي چې باید دا تر سره شي دا هم باید هیر نه کړو چې د نوي کمشنرانو لار او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي کاشکې داسې وای ډېرې کار اسانه وای ډېر په جدي توګه به دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وای تاسو باور وکړئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي مګم د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصیږي همدا ده چې وخت یې نیولی ده د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړي او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو
حبیب صاحب تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده کومې ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکي انتخاباتو کې ونه لري
په اوسنۍ ټاکنو کې چې په راتلونکي دي که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکاره کیږي زه وایم چې دیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم دی دیموکراسي د حکومتوالي یو ډول دی موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ موږ باید لومړی ژوندي پاتې شو د ژوند وروسته باید دیموکراسي تمثیل
صابر سمخ لیدنه چې تاسو ملي شورا ته راسئ د یو وکیل په صفت باندې تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی زیاته تجربه لرئ هغه کوم ټکي دي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې پر راتلونکي انتخاباتو کې په پام کې ونیسي
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید چې دغه تعهد ده باید هغه کسان چې دغه مسولیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي او دا مشکل د خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي دا یو موضوع دویمه موضوع د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخدامول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات چې تیر شو دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه حتی 10% معلمین هم حاضر نه سول یو موضوع دا وه چې دوی امنیتي مشکل وو بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې خلکو زړه ښه نه کړه بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر غوسه دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي کاغه معلمین کوي کاغه مامورین کوي کاغه هر څوک کوي نو دغه د موقتی مامورین چې دي د ټولو نه مهم خلک هم دغه دي ځکه چې دوی دغه پروسه د تطبیق دغه خلک کوي نو په دغه باندې کار وشي متحد خلک استخدام شي او بل مهمه خبره دا ده چې عامه په هوای باید پدې کې وشي لکه مثال به زرته هم په تیر انتخاباتو کې مونږ او تاسو د بایومټریک ماشینونه ولیدل اکثر خلکو یعنی زتا ته د پوره باور سره ته وایم چې اکثر کاندیدانو د مونږ په شمول باندې دغه کمپاین کاوه ویل چې یو کس باید دوباره رائے ورنه کی ځکه که دوباره رائے ورکړل نو اولین رائے متضرر کیږي خرابيږي یعنی خلک په دې ذهنیت باندې ولې بایومټریک ماشین اسي او هوایی شای وو نه هغه اساسي کارونه ورته سوي ولکه مخکې مونږ تاسو بحث پیو ک نه ووټرلس غټ مشکل او باید په دغه باندې باید د کی کار وسی او یو ډیر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي که هغه الکترونیکی تذکری که هغه هر چی شی با وجود دې چې د انتخابات براتلون کې په بایومټریک په دیشانو باندې کیږي دغه یو ډیر اساسي او با اعتبار مدرک باید د لپاره پیدا شي
ډیر زتمن مروجنه کې د بحث را جمع کې د ورستی پښتنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون کې د کوم کمشنران چې اوس کار کوي هغه د پخوانی په پرتل څونه ورتیاوي زیات لري یعنی دوی ژمن دي چې د انتخابات تر سره کوي
لبعد مرغه دا کمشنران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوی و شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل سوی دي ډیری کمشنران په دغه شرایطو برابر نه دي ټاکنیزې تجربه نه لري خو دا دوه مسایل دي باعث نه کیږي چې موږ سر له وخت وایو چې دوی ظرفیت هم نه لري مثبته نقطه د نوي کمشنران هم د نوي کمشنران او کمیسیونونو دا چې ښه همغږي لري د دارالانشأ رئیسانو او له کمشنرانو سره بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي یعنی په دې پوسه وي دي چې موږ ټاکنیزې تجربه نه لرو د څار بنسټونه یې چون لري دوی به غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي که همدارنګه دوام پیدا کړي په جدیت کار وکړي انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې نیمه موږ مخکې لمخکې نه غواړو دوی په ظرفیت باندې وغږیږو انشاءالله چې غټ کاري وکړ بیا به موږ ته هم ثابته سي څومره ظرفیت ستا په کمیسیونونو کې
د ولسی جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دي مروه امینی دا چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ مننه کوم درنو اوریدونکو تر بیا ښې چاره
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنونو دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
دی. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.